د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. په راتلونکو دېرش دقیقو کې زحمت شي بر له تاسو سره یم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه څارلې ده. افغان ولسمشر په سیمه کې د ثبات لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او د پاکستان ولسمشر ژمنه ورکړه چې د افغان حکومت له غوښتنې سره به سم لاس په کار شي. خو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان غوښتنې باید د اسلام آباد له اصولو سره سمې وي. په روانه خپرونه کې همدا درې اړخیزه سرمشیزه څېړو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
په فیض آباد کې د بزکشۍ د لوبې پر سر د دوو ځایي زورورو ترمنځ شخړه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خنډونه باید د ځنډ پر ځای زر هوار شي. او د ایران ولسمشر بهرنۍ ټولنې تورنې کړې دي چې په اسلامي هیوادونو کې د ستونزو سبب شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خنډونه باید د ځنډ پر ځای زر هوار شي، سو په افغانستان کې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي او جګړه پای ته ورسیږي. ولسمشر کرزی نن په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان له ولسمشرانو سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته له دوی سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې د تشو خبرو او لفاظې پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. په دې خبري غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم هغه تورونه رد کړل چې ګوندې د هیواد پوځ د افغانستان په شخړو کې د وسلوالو طالبانو په پلوۍ یو ډول ښکېل دی. افغان طالبانو د ولسمشر کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو امریکا او افغان حکومت د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي، سو د افغانستان د لسکننې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. ولسمشر کرزی له امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي طالبان د سولې ییزې روغې جوړې لپاره په غوڅ ډول لیواله دي او درې واړه اړخونه په مذاکرو بوخت دي. په ورځپاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د مذاکرو د ځای او نورو جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو ویلي دي په دې باب زیات څه ویل خیر روانه پروسه زیانمنه کړي. له فیض آباد څخه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې نن دغلته د بزکشۍ د لوبې پر سر د دوو ډلو ترمنځ شخړه شوې چې تر اوسه پکې لږ تر لږه د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. رپورټونه وایي چې دا مهال هم د بزکشۍ د میدان شاوخوا خال خال ډزې روانې دي. ویل کېږي په شخړه کې د دې ځای دوه قومندانان ښکېل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د مخدره موادو په اړه د پاریس د توافق د غړو هیوادونو لخوا په ویانا کې د 500 هیوادونو د استازو په ګډون په پرونی غونډه کې بانکیمون په خپل پرانیستونکو وینا کې خبرداري ورکړ چې د افغانستان د مخدره موادو ستونزه له دې موادو په کار اخیستو پورې محدوده نه ده، بلکې ناوړه اغېزې تر دې زیاتې دي او زیان یې په خپل افغانانو ته هم رسیږي. اغلی بان زیاته کړه چې د افغانستان د تریاکو په تولید کې تیر کال په سلو کې شپېته زیاتوالی راغلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې سمدستي باید د افغانستان د مخدره موادو د تولید بنسټ چې د کوکنارو کروندې دي له منځه ولاړ شي او د افغانستان لپاره د مخدره موادو سره او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر درار احمد مقبل وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان له ګاونډیو سره هغه لارې بندې کړي چې په هیروینو د تریاکو د بدلولو لپاره لازم کیمیاوي مواد ترې واردېږي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي په اسلامي نړۍ کې ټول ستونزې د بهرنیو د لاسوهنو له کبله دي. احمدینژاد دا دعوه په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي نن دغلته د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته له دوی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې.
د سیمې د وای د سیمې د هیوادونو ترمنځ هیڅ ریشه ای ستونزه نشته. ټول ستونزې تپل شوې دي. هغه د خپل سیاستونو د مخکې وړلو په خاطر د سیمې د هیوادونو ترمنځ تفرقه اچوي. احمدینژاد وویل بهرني قوتونه زموږ ملتونه پرمختګ ته نه پرېږدي. هغه په دې اړه د کوم مشخص بهرني ځواک نوم یاد نه کړ. احمدینژاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې هیواد دا مهال له سختو بندیزونو سره مخ دی. په دې کې د اروپایي ټولنې لخوا له ایران څخه د تیلو په پرېدلو بندیز هم شامل دی. ایران دا نه مني چې اتومي پروګرام یې د اتومي وسلو د جوړولو هڅه ده، خو لویدیځ هیوادونه ایران د اتومي وسلو د جوړولو په هڅې تورنوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون وایي ایران باید د دې لپاره چې ثابته کړي اتومي پروګرام یې سوله ییزو اهدافو لپاره دی ډېر څه ترسره کړي. نوموړي د جمعې په ورځ وویل د ایران حکومت تر اوسه د خپلې دې دعا په اثبات کې پاتې راغلی چې وایي دوی د اتومي وسلې د جوړولو هڅه نه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په عین حال کې د ایران خلاف د پوځي اقدام پر ضد هم خبرداری ورکړه. ویویل په دې برخه کې د ډیپلوماسۍ بدیله لاره نشته.
د بانکی مون دا څرګندونې نن په نړۍ کې د اتومي ازموینو د بندیز د تړون د سازمان د رامنځته کېدو د 15مې کلیزې په غونډه کې وي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د څارنې یو هیئت به راتلونکې اونۍ ایران ته سفر وکړي. په پاړه چینار کې د شیعه مسلمانانو د یو جومات څخه بهر د جمعې په ورځ یو ځان وژونکي په چاودنه کې تر یو ویشتو پورې کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. یو چارواکي رسنیو ته ویلي برید کوونکی جومات ته څیرمه په یو مارکیټ کې ننوتی او هلته یې چاودنه وکړه. د جمعې له لمانځه وروسته په دې چاودنه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضع ښه نه ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک سنی ډلې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د روټر خبري اژانس د دې ډلې د یو غړي له خولې ویلي چې دا برید هدف یې شیعه مونځ کوونکي وځکه دوی په دې وروستیو کې په سیمه کې د طالبانو خلاف کړنې پیل کړې. له بلې خوا د پاکستان چارواکو ویلي چې د خیبر ایجنسۍ په سپین ډنډ سیمه کې هم له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې څو ملیشیي سرتیري او څو تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. ویل کېږي چې درې پاکستاني ملیشیي سرتیري او څلور نور امنیتي سرتیري ټپیان شوي هم دي. د متویرزې په نوم یو سیمه ییز چارواکي ویلي د پوځي عملیات په سیمه کې د لشکر اسلام په نوم د ډلې خلاف دا خبرونه.
د ازادي راډیو مشهمنې خبري مجله اوري.
There is a residue in Pakistan of the war that was fought against
the Pakistan ulusmashar wai che po Pakistan ki de shurubi ittihad la fawjan o sara pa Afghanistan ki de jagde da waqt ya shmir mulatadi waslawal shta che wo sam jagda khoshawi parawana khparawana ki bamo ladi ham khabar ko che zardari karzi tashmana warka che da Kabul la gushtani sara ba da Afghanistan po sabat ki marasta kabi ama da Pakistan da bahrani chawro wazir da khabar rat kra د هنار باندې کړ څرګندونه به هم په خبرونه کې واوري. د پاکستان د دې ضد او نقیص پالیسي مسله مو د سیاسي چارو لوی وسیړونکو سره شریکه کړي.
د افغانستان پالیسي په پاکستان کې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسه پوز پلاس کې د ملکی حکومتونو کله هم نه دي توانه د لچدا پالیسي وټاکي.
پروانه خبری مجله کې به دا هم واوري چې په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک کار پیل شو. پر دې پروژې په سلګونو میلیونه ډالر مصرفي شي.
د دې سړک په پخیدو سره به امنیت سم شي، هم لار لاندې شي او هم مصارف
شي. تر شپږ نیمې بجې یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانه خبری مجله اوریدلی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ نن درې اړخیزه غونډه وشوه. په غونډه کې دغو ولسمشرانو یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې درې واړو هیوادونو له یو بل سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې. تر غونډې وروسته درې سره ولسمشرانو یوې خبري غونډې ته خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر وویل چې تر امریکا اسلام آباد ته کابل ډېر نږدې دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې درې واړو ولسمشرانو، د پاکستان صدر اعظم، د پوځ لوی درستیز، د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو او د دغو درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو پکې برخه لرله. د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشرانو د درې واړو هیوادونو ترمنځ د شور او اړیکو ټینګولو او د ترهګرۍ په ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویې ویل چې دوی به په دې لړ کې د مخلصانه هڅو او هلو ځلو یو نوی پړاو پیل کړي. تر غونډې وروسته واړو هیوادونو ولسمشرانو یوې خبري غونډې ته حاضر شول او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. که څه هم دا د درې واړو ولسمشرانو ګډه خبري ناسته وه، خو د ژورنالیستانو د پوښتنو زیات تمرکز د ایران جمهور رئیس و او تر نورو دوه هغو احمد نژاد زیاتې پوښتنې ځواب کړې. نوموړي که څه هم د کوم هیواد نوم په ډاګه نه کړ، خو ویې ویل چې په سیمه کې موجودې امنیتي او نورې ستونزې د دې هیوادونو خپل پیداوار نه بلکې له بهاره پرې تپل شوي دي چې د ده په وینا حال یې هم باید په خپله د دې هیوادونو له لورې راوایستل شي.
این بیانیه ای که امضا شد
دغه اعلامیه چې لاسلیک سو د درې واړو هیوادونو او ولسونو اراده څرګندوي چې دوی په اخلاص سره تر خپل منځ موجوده ستونزې هوارول غواړي. د اسلام آباد غونډه او تر دې وروسته په کابل کې راتلونکي غونډه به د سیمې د ملتونو لپاره شی اغیزې ولري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې تر نوموړي کم وژغید وویل له ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره د افغانستان دریځ روښانه دی او هغه دا چې موږ له هر چا سره دوستانه او پر دوه اړخیزو اصولو ولاړ روابط غواړو. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا په پرتله کابل او اسلام آباد یو بل ته ډیر نږدې دي. د دې لپاره چې د راتلونکي ستونزې مهواري سي، هغه وړې وړې ناندرۍ چې زموږ ترمنځ راغلي وې د له منځه تلو ژمنه مو یې وکړه. زموږ ترمنځ په ډېره ښه دوستانه فضا کې هره موضوع وڅېړل سوه، د هر چا خبرې په سړه سینه واورېدل سوې. د ستونزو د هواري لپاره په ګډه باید یوه داسې کړنلاره غوره سي چې یو ځایي کار ورباندې وسي او عمل پرې وسي. حامد کرزي هم پر خپل وار تمه څرګنده کړه چې دا غونډه به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره ډېره ګټوره ثابت سي. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان دولت او ولس له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د سولې د پروسې په لړ کې د بشپړې او مخلصانه همکارۍ تمه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری چې د دواړو میلمنو ولسمشرانو ترمنځ ناست و، د افغانستان سیمې او نړۍ په باب د خپل هیواد دریځ روښانه او مخلصانه وباله او ویل چې اسلام آباد تل له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت او سوکالۍ لپاره هرې مرستې ته چمتو دی. ولسمشر زرداری د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوځ یې د افغانستان په نامنیو کې لاس لري وویل، زه دا خبره نه منم چې زموږ پوځ به په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په بې ثباته کولو کې لاس ولري. هو ضرور به زموږ په ولس کې داسې کسان وي چې هغه د روسانو په ضد هم جنګېدل او اوس به د تراګرۍ په چارو کې هم لاس ولري. خو دا یوه نړیواله ستونزه ده او یو علت یې له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق دی. له نشه یي موادو څخه په ترلاسه شویو پیسو تراګرۍ وده کوي. موږ درې واړه هیوادونه یې باید په ضد مبارزه وکړو. د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې له یوې خوا د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات زیات شوي او بل پلو په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې پیلېدونکي دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډر محمود شاه وایي دغه غونډه به له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې ډېرې مثبتې نتیجې ولري. زه فکر کوم چې د پاکستان او ایران دواړو هیوادونو ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې باید سوله وي. که امریکا اخلاص ولري په افغانستان کې د سولې د بهیر د پیاوړي کولو په برخه کې د دغو درې واړو هیوادونو دغه اوسنۍ غونډه او د امریکا هڅې باید سره ګډې سي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني مشرانو له دې وړاندې هم افغانستان ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه پورې په عملي بڼه داسې هیڅ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. ټاکل شوې ده چې دې ته ورته د درې واړو هیوادونو ترمنځ راتلونکي درې اړخیزه غونډه به په کابل کې کیږي.
له پاکستان مو د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورېدل چې د پاکستان ولسمشر له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د ثبات لپاره هر راز مرسته وکړي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې سختې وي. په پاکستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د لوړ پوړي هیئت له دوو ورځنیو خبرو وروسته هیناره بانیکر وویل چې د افغانستان لوری باید داسې غوښتنې ونه کړي چې له حقیقت سره سمون نه لري. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ په استناد له احمد تکل اورو.
په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی مشرانو د دوه ورځنیو خبرو په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار وویل د دواړو اړخونو خبرې ډېرې سختې وي، خو کله ناکله سختې خبرې هم په کار وي. پاکستان ته د افغان ولسمشر له تلو مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې ښاغلی کرزی به پر پاکستان فشار راوړي چې د کوټې په شورا کې له طالب مشرانو سره د تماس امکان ورته برابر کړي. پاکستان په پرله پسې ډول دا ادعاوې چې په خپل قلمرو کې طالب وسلوالو ته ځای ورکړی او همداراز په کوټه کې د طالب مشرانو د استوګنې تورونه رد کړي دي. هینا ربانی کار وویل موږ د هر راز غوښتنې په اړه غور ته تیار یو، خو که مو غوښتنې غیر معقولې او تقریبا خندونکې وي بیا نو د دې امکان نشته چې ځان له مقابل لوري سره په یو ډول سره په ګډ دریس کې وویني. دی وویل که د افغانستان غوښتنه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سپارل وي بیا نو ښکاري چې حقایق سم نه دي څیړل شوي او دا ډول غوښتنې نه یوازې غیر معقولې دي بلکې حتی خندونکې هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ګڼ ناوړه تفاهمونه له منځه تللي. د همداراز ژمنه کړې وه چې که افغانستان وغواړي نو پاکستان به افغان طالبان د سولې په بهیر کې ګډون ته وهڅوي. افغان ولسمشر د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه په ډېر احتیاط خو په شک سره څرګندونې کړي. رویټر خبری آژانس د یو افغان مقام له قول لیکي چې وایي ښاغلی کرزی دا ځل له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې په وضاحت سره د کابل د اندېښنو په څرګندولو کې ټینګ دریز غوره کړی وو. ښاغلی کرزی له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په اسلام آباد کې وویل اوس باید داسې یوه پالیسي جوړه شي چې د عمل په ډګر کې د پلي کېدو وړ وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار وویل افغانستان باید داسې غوښتنې له اسلام آباد ونه کړي چې له حقیقت سره سمې نه وي. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هنرباني کار په وینا سخت خبرې وشوې. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې له راپورټونو سره سم د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت خراب دي او د پاکستان د بلوچستان حالات ترنګلي شوې دي. اسمت څاروان پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر او په درې اړخیزه غونډه کې د هغه د ګډون د اهمیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوه ایاز خان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په دې مسله کې دوی ته څه شی د پام وړ ټکی ښکاري.
په دې کې د پام وړ ټکی دا دی چې دا سفر د هغې وروسته کېږي چې د پاکستان صدر اعظم ښاغلي یوسف رضا ګیلانی په وروستیو کې قطر ته سفر وکړ. مونږ اوس خبر یاستو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مستقیمن روا رابطه شته او په نږدېو کې به ګواکې مذاکرې هم پیل شي. خو په دې مذاکرو کې ځنې ټکی داسې دي، خبرې داسې دي چې په هغې کې ټولې خواوې سره همغږې نه دي. نو دا سفر د هغو هڅو یوه لړۍ ده چې ګواکې ټولې خواوې یوې خوا ته لاړ شي. په هغې کې د افغانستان تلاش ده چې د پاکستان او د ایران ملاتړ راجلب کړي.
د ښاغلي کرزي تر سفر مخکې ویل کېدل چې دوی به د پاکستان له چارواکو وغواړي چې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو زمینه ورته برابره کړي، په داسې حال کې چې پاکستان په خپله تر بل هر وخت له یو سخت سیاسي بحران سره مخامخ دی. د پاکستان د پوز او ملکیت حکومت ترمنځ جنجال روان دی. څه فکر کوي چې پاکستان په داسې یو حالت کې چې په خپله په داخل کې د پوز او ملکي حکومت ترمنځ مشکل موجود وي، هغه به له افغانستان سره څه کومک وکړي شي؟
بله، مونږ دا خبره ډیره واضح توګه باندې باید ځان پې پوه کړو چې په د افغانستان پالیسي په پاکستان کې دا د تیرو دیرشو کلونو راهیسې پوز په لاس کې ده. د ملکی حکومتونو په دې کې یعنی ملکی حکومتونه کله هم نه دي توانېدلي چې دا پالیسي وټاکي. نو د پاکستان او د افغانستان د پاکستان کې دنه چې هر رقم سیاسي بحران وي، د پوز همیشه کوشش دا دی چې سیاسي مشرتابه په دې کانې کړي چې هغه څه چې د پاکستان پوز غواړي هغه خبرې دوی ګواکې په مذاکرو کې وکړي.
داسې ویل کېږي چې د بلوچستان وضعیت ډیر خراب شوی دی او ممکن همدا مسله هم سبب شي چې پاکستان نور په سیمه کې د کارکېش د پایتراو سوالو لپاره جدي او صادقانه هڅه وکړي. آیا تاسو هم باور لرئ چې د بلوچستان وضعیت دومره خراب شوی دی چې د پاکستان لپاره د خطر زنګونه ټنګولې دي؟
په پاکستان کې زه په دې وروستیو کې پاکستان ته تللم او الته د بلوچستان مسله ګواکې اوس ډیره مهمه او حساسه ګرځېدله. په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په اوج دي. الته په زرهاو کسان بلوچ بلتون غختون کې دا ادعا کوي چې په زرهاو کسان د دوی ورکتي او په دې وروستیو کې په لومړي ځل د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه یو مباحثه وشوه. معنا دا چې په ډیر وخت نه ورستو په واشنگټن کې د بلوچستان مسله د وی مسلې په توګه یاد شوه. اوس دا معنا نه لري چې د امریکا حکومت واکه پریکړه کړې ده چې د بلوچستان مسله به دوی د شاته به ودرېږي یا راپورته کوي. خو دا مسله اوس هغه سطح ته رسیدلې ده چې ګواکې پاکستان دې ته څه چاره ونه کړي، علاج ونه کړي، نو دا به یوه نړیواله مسله وګرځي.
ایاز خان وو د سیاسي چارو کارپوه. بیا هم په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو د غونډې په اړه واشنگتن پوسټ رسپانې په یوې تبصری کې د افغانستان په اړه د اسلام آباد درې اړخیزې خبرې له دې کبله بې نتیجې بللې چې هر هیواد په افغانستان کې په بل ډول ګټې لټوي. رسپانه وایي ایران په افغانستان او پاکستان کې د انرژي او تجارت ګټې ویني، خو د افغانستان د جګړې په اړه له نورو سره اختلاف لري. دا هیواد له بیخوا له افغانستان د بهرنیانو د وتلو غوښتونکی دی، خو له بلې خوا طالبان نشي زغملی. له عصمت څاروان اورو.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې غونډې په اړه په یوه تبصره کې ویلي، سره له دې چې درې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په یوه سیاسي حل لاره کې ګډې ګټې لري، خو د دوی د حل لاره د یو بل سره سر نه خوري. د ورسپانې په نظر د افغانستان د سولې خبرې د څو اړخونو د کانالونو او سیالیو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د طالبانو په شمول ټولې خواوې د مقابل لوري نظر ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د اسلام آباد درې اړخیزه غونډه زیاته ګټوره نه ده. ښاغلي کرزي اسلام آباد ته تر روانېدو مخکې وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي وو چې د ده په نظر طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او د طالبانو په شمول ټول افغانان سوله غواړي، خو د طالبانو تحریک یو موټی او یو لاس نه دی. په دې تحریک کې داسې کسان هم شامل دي چې له القاعده سره اړیکې لري او د هغوی غوښتنه دا ده چې بهرني پوځیان دې له افغانستانه ووځي. په دوی کې نور کسان هم شته چې بیا د طالبانو د حکومت غوښتونکي دي. دا کسان نه غواړي چې له کرزي سره په قدرت کې شریک شي. د دوی په منځ کې معتدل کسان یا منځلارې هم شته چې د افغانستان د لس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان د سولې لپاره د ښاغلي کرزي د هر وړاندیز منلو ته تیار دی. دې همداراز وویل چې دوی تر اوسه پورې له افغانانو کومه څرګنده غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی افغانانو ته ویلي چې خپل غوښتنه دې واضح څرګند کړي. دوی وایي چې اسانتیاوي برابرې کړي، خو موږ غواړو چې سم واضح ووایست چې منظور مو له تسهیلاتو څه دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې څو اونۍ د مخه امریکایي مقاماتو ته بلنه ورکړی شوه چې له افغانستانه د باندې د طالبانو له استازو سره د ولسمشر کرزي د حکومت د غړیو په غونډه کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه له هغې یوې جلا ده چې ښاغلي کرزي له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې افشا کړه. ورځپاڼه وایي ایران سره له دې چې په افغانستان او پاکستان کې د انرژۍ د صادراتو او سوداګرۍ په برخه کې ګټې ویني، د افغانستان د جګړې په برخه کې له یوې خوا د امریکایانو د وتلو غوښتونکی دی او له بلې خوا د هرې هغې سیاسي حل لارې مخالف دی چې په نتیجه کې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکیږي. د پاکستان یو مشهور سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو چې ټاکل شوی ده له ولسمشر کرزي سره وویني، وایي د افغانستان موضوع د وروستي تاریخ یوه تر ټولو لویه ستونزه ده. خو مولانا سمیع الحق چې د طالبانو یو پلوی پاکستانی دینی عالم دی، بیا وایي چې خبرې پر مخ ځي خو وخت ته اړتیا ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کاپیسا ولایت کې د ناټو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د قربانیانو خپلوان وایي چې باید هغه کسان محاکمه شي چې په دې پیښې کې لاس درلود. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید هغه کسان هم ونیسي چې بهرنیو ځواکونو ته ناسم معلومات ورکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون رئیس وایي د دې ملکي تلفاتو د عاملینو نیول د ورته پیښو د تکرار په مخنیوي کې مرسته کولی شي. ناټو ځواکونو څو ورځې وړاندې ومنله چې په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي ځواکونو په هوایي برید کې 8 تنه ځوانان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق پر راپور کې.
وروسته تر هغې چې ناټو ځواکونو په کاپیسا ولایت کې د دوی په هوایي برید کې د ملکی وګړو وژل کېدل تایید کړل، د قربانیانو خپلوان د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. دوی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په ناحقه ملکی وګړې وژل کېږي، خو د دوی په خبره بهرني ځواکونه یوازې بخښنه غواړي او هر څه له پامه وغورځوي. عبدالظاهر چې په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي ځواکونو په ورستی برید کې زوی او یو شمیر نور خپلوان وژل شوی، د پنځشنبه په ماخام په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای او د قربانیانو نور خپلوان په جدي توګه دا غواړي چې د دې پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي. دای وایي په دې ډله کې زما زوی هم وژل شوی چې اجمل نومېده او په اتم ټولګي کې و. د منور او سید اعظم په نومونو زما دوه وریرونه هم وژل شوي چې په پنځم او شپږم ټولګي کې زده کوونکي و. د دې ترڅنګ زما د ورور دوه او خیګان هم په دې پیښه کې وژل شوي. فرانسوي ځواکونو دا جرم کړی او باید چې هر څوک وي محاکمه او مجازات شي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ په گیوا کلی کې نږدې لس ورځې وړاندې د فرانسوي ځواکونو په هوایي برید کې و تنه ماشومان چې ویل کېږي له سور لسو کلونو څخه یې عمرونه کم و او یو شل کلن ځوان چې عصبي ناروغي هم درلوده ووژل شول. په افغانستان کې د ناټو د هوایي ځواکونو قماندان مایک ویکستن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ومنله چې په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. دې پیښې یو ځل بیا افغانان سخت اندېښمن او په غوسه کړل. ولسمشر کرزي دا پیښه وغندله او د جدي څېړنو امر یې وکړ. ملي شورا هم له دې عمله جدي غبرګون وښود او یو پلاوی یې د څېړنو لپاره سیمې ته ولېږه چې د هغوی څېړنو هم وژل شوي ټول ماشومان وښودل. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس او کاپیسا ولایت ته د دې پیښې د څېړنو د پلاوي غړی حاجي میرداد نجرابي هم وایي چې باید د دې پیښې عاملین مجازات شي.
ما ارزومند هستیم و خواهشمند هستیم که این جانیا
دیوایی مون د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوو تر څو کوم کسانو چې دا جنایت تر سره کړی د قانون منګولو ته وسپارل شي. د غراس په دې اړه د هر اړخیز سیړنی هم وشي تر څو هغه کسان چې د عملیات طرحه کړي او یا یې په دې اړه ناسم معلومات بهرنیو ځواکونو ته ورکړي هم مجازات شي. هو، دا زموږ غوښتنه ده چې د دې جنایت عاملین باید ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي.
که
څه هم ناټو ځواکونه وایي چې د عملیات یې له سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره په هماهنګۍ ترسره کړي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دا عملیات نه یوازې له دوی سره په هماهنګۍ نه دي ترسره شوي، بلکې دوی مخالفت هم کړی و. ناټو ځواکونو د دې پیښې له امله د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او ویلي دي چې د پیښې سیمې ته به غځېدلی سړک قیر کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات هغه څه دي چې د مخنیوي لژمنو سره سره بیا هم تکرار شوي او د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ کله کله خوابدي هم رامنځته کړي. حتی ولسمشر کرزي په دې اړه توندې او له احساساتو ډکې ویناوې هم کړي دي.
خبری مجله اوري.
روانه خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو روانه ده او تر هغه دمه ستاسو را رسیدلې سمیسونه هم لولو. خو اوس په ورشو بادغیس ته. په بادغیس کې عملا د حلقوي سړک د جوړولو کار د یوې ترکی ساختماني کمپنۍ په مرسته پیل شو. په دې پروژې کې به 12,000 کسانو ته کار پیدا شي. د دې پروژې لګښت 315 میلیونه ډالره دی چې آسیایي بانک په غاړه اخیستی دی. شرفدین سنګزی له سیمې د دې پروژې په اړه رپورټ لري.
دغه پروژه چې کار تیر مازدیګر ناوخته د ګڼه حکومتي چارواکو ولسي مشرانو په حضور عملا مقر ولسوالي مربوطات کې پیل شو. د بادغیس والي دلبرجان ارمانی مالی لګښت 315 میلیون امریکایي ډالر شاوخوا کې یاد کړی ویل 12,000 کسه به عملا او په ټوله کې د هیواد هر وګړی ګټو څخه برخمن شي. پروژه یو ترکی ساختماني شرکت ته ورکړل شوه. 240 کیلومتره اوږده او 12 متره پلنواري سره به کار په پاخه او اساسي شکل مامورین وایي پر مخ لاړ شي. د فائده می وزارت د مامورینو وینا ده چې د افغانستان د حلقوي سړک چارې نږدې ټول هیواد کې بشپړې او یوازې بادغیس ولایت مربوطاتو کې د امنیتی او ځینو نورو مرکزاتو له کبله معطل وي، چې تر دې وروسته به مامورینو وایستون زه هواره او لسی خلکو یې امنیت برخه کې پولیسو سره همکاري وښوده. د سیمې یو استوګن چې د سړک د پایل مناسبتي غونډه کې برخه لرل نوم عبدالله دورنای راته وښوده. پروژه د خلکو لپاره حیاتی و بلل د خوخي اساسات لرل.
د افغانستان په ټول ولایت کې سړک پوښته وي او ترمیم شوی دی، لیکن د بادغیس ثورات د غورماس ولسوالۍ او بیا د هرات سره سرحد پورې دا سړک تر اوسه هم پاتې و. خو دا سړک افتتاح شو او دا به یو ډېر اجتماعي او اقتصادي ارزښت لري. وخت دې خواته د فاریاب ولایت طرف ته عمل ډېر نرم دا ومات یو ډېر مساعد زمینه ده چې زه اوس هم کولی په اسانه توګه هم د دې سړک په پخېدو سره به امنیت سم شي، هم به لار لنډه شي او هم مسارف به.
بل طرف د بادغیس ته ولی ویان سی شرف الدین مجیدی په ډاډ سره د دغه پروژې د بریا او ویل زیات کړه. ملي اردو او پولیس به خلکو سره یو ځای دلته امنیتی دند اجرا کړي او د غرب زوند سرحدي ځواکونو څلورم کنډک په همدغه مخه بادغیس کې تازه مرکز پرانسته.
کندک سرحدی قرارلی امنیت در انتباد سرک الگاری کان تاثیرات نسبت خواهد داشت.
دای وای دلته د افغانستان د غرب زون سرحدي پولیسو څلورم نمبر کندک ځای په ځای شو د حلقوي سړک د جوړېدو او همدار از د بادغیس ترکمنستان ترمنځ د سړک پروژې امنیتي چارې به سمبال کړي. باید ووایم چې د پروژې رسمي چارې تازه پیل خو د کار عملي بڼه به د هوا تودېدو سره څه د پاسه یوه میاشت وروسته پر مخ لاړ شي، چې په جوړښت سره به یې کار پوهانو وایي د خلکو د ورځو او شپو اوږد ستړی او له خطرونو ډک سفر د هیواد مرکز شمالي او سویلي ولایتو ته په 3 ساعتونو ته راټیټ شي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالبصیر له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید پاکستان ته ونډه ور نه کړل شي ځکه چې پاکستان هر وخت خپلې ګټې ویني. متی الله ویسا معرفي له کندهار په خپل سمس کې لیکي له ولسي جرګې هیله کوو چې د وزیرانو په ټاکلو کې ډېر دقت وکړي. فرهاد له ننګرهار ازادي راډیو ته پر رالېږلې سمس کې لیکلي دي په جلال آباد کې ښاروالي او د ترافیکو مدیریت رشوت اخلي او د خلکو کارونه هم نه خلاصوي. د ازادي راډیو روانه خبرونه مو په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې واوریده. که چیرته تاسو د خبرونه نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاري د خبرونه لپاره بیرته واوري. خو اوس پر راتلونکو خبري مجلې کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. په خیر راغله.
تشکر احمد شبر.